ستړې مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د دې نننې نه ساته خبرونه د دې رښتای خبري غړې د قربا په هیڅ زما مجید بابر نه کیږي او سلامونه ومنې په افغانستان کې پرون تر سره شوې د ولایتي او ولسمشرۍ د ټاکنو موضوع ته د روانې خبرونې زیاته برخه ځانګړې شوې ده. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د ګزڼې د ناروغۍ پر ضد د کمپاین د پاکستان د کورونو چارو د وزارت لخوا د پاکستاني طالبانو د خوشي کولو په اړه هم راپورونه لرو. قبایلي سیمې، افغانستان او نړیوال موضوعات را سره هم شته. خو اول خبرونه منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټی کې په افغانستان کې د انتخاباتو نه پس د وټونو شمیر روان دی. بلخوا یو شمیر نړیوالو د انتخاباتو تر سره کېدل ستایلې دي. د پاکستان حکومت وایي د سولې د مذاکرات لپاره ځینې طالب قیدیان خوشي کوي او د یوکرین امنیتي ادارو د روسي نسل سره تعلق لرونکو خلکو سیمو کې د حکومت مخالفین نیولي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی او د غربي نړۍ مشرانو افغانستان کې تر سره شوې انتخابات ستایلې دي. د اټکل تر مخه د نوې ولسمشر د انتخاب لپاره د ووټ اچولو شرح 85% و. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو کامیابی ګرځولې ده او زیاته کړې ده
په انتخابات کې د افغانانو ګډون د افغانستان د ټولې خاورې څخه د هر ګوټ، هر ګوښه، هر ولایت او هر کلی څخه دنیا ته دا ثابت کړه چې افغانان ولس واک دي، د خپل اختیار خاوندان دي، آزاد منش دي او د لوی سیاسي بصیرت خاوندان دي.
داراز د امریکا صدر باراک اوباما وایي دا انتخابات د افغانانو د خپل هیواد د پوره زمواري تر لاسه کولو په لار کې یو لوی کامیابی ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ انتخابات د افغانانو لپاره لوی لاسته راوړنه ګرځولې. هلته د نیټو بشر اندرس فوګ راسموسن د رای ورکونکو جذبه استایلې ده. د انتخاباتو د غامل په افغانستان کې د واک د انتقال یو مهم ګام وو. په ځینې برخو کې د بیلټ پیپر او د نشټوالي او د تشدد د پیښو ریپورټونه راغلي دي. د دغه انتخاباتو اخري نتیجې به یو څو ورځې وخت اخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن د خپل ابتدایي ریپورتونو لمخې وایي په پرونو انتخاباتو کې خواوشا او یا لکه خلکو خپل ووټونه واچول او د ووټونو شمیره روانه ده چې تقریبا 10 ورځو کې به نتیجې مخې ته راشي. د یاد کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون ماخام په کابل کې میډیا ته وویل رای ورکونکو په 6213 مرکزونو کې خپل رای استعمال کړ او د عمل په پرامن ماحول کې ترسره شو. نوموړي د انتخاباتو پر مهال د رای پاڼو یا بیلټ پیپرو د کموالي شکایتونه منلي دي. افغانستان کې دا اول ځل دی چې په جمهوریت ماحول کې له یو منتخب ولس مشر نه بل منتخب ولس مشر ته واک منتقل کیږي. په دې ولس مشریز انتخاباتو کې 8 امیدوارانو برخه اخیستل. د پاکستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل پر مخ بوتلو لپاره 14 طالب قیدیان خوشي کوي. پرون د طالبانو او حکومتي مذاکراتي کمیټو د غړو سره د ملاقات نه پس د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نصر علي خان خبر رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې طالبان به هم مثبت جواب ورکړي. هلته د طالبانو د مذاکراتي کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته وویل
وزیر داخلہ دا سرکاری کمیٹی مونگا تا یقین دہانی راکڑے دے چھے انشاءاللہ آغا بزا مونگا آغا غیر عسکری مقیدان چھو فیرس مونگا ورکڑے دا انشاءاللہ بازے کسانا خوش کبھی رہا کبھی بے اور دام بیا فیصلہ مقرلا چھے پدی افتہ کے بعد دوبارہ بیا طالبان سارا دا حکومتی کمیٹی برائے راست ملاقات کبھی چھے بے انشاءاللہ بیا بازابطہ طریقے سارا دا دوار طرف نام مطالبات راضی آغا با مخیط کیدو.
د تیرې جمعې په ورځ طالبانو په دې خاطر خپل د ډزبندۍ نیټه تر 13 اپریل پورې وغځوله چې حکومت یې قیدیان خوشي کړي او پوز واپس کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردانو سوابي کې ماشومان ته د پولیو او نورو ناروغیو خلاف د ویکسین ورکولو د مهمه غاښ وکړو. د مشال ریډیو خبريال وایي دغه پروګرام د 10 هفته دا چې تر 9 هفتو پورې پکې پیښور کې په لکونو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شو. په دې دوران کې د امنیت لپاره ټینګه منافور تکړه شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې پروند بنو د صحت چارواکو ویلي وو په دې سیمه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان ګوزان وهلې دي. همدارز یوازې سکل په قبایلی سیمو کې 15 د پولیو نوي کیسونه مخته راغلي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر ایجنسی په ان ای شپږ څلوېښتمه حلقه کې د زمینی انتخاباتو د کولو اعلان کړی دی. د یاد کمیشن د مطبوعاتو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل تیره ورځ کمیشن اعلان کړی چې د راتلونکي مئی میاشتې په دولسمه نیټه به دغه انتخابات ترسره کیږي. دغه چارواکي زیاته کړې ده چې د نامزدګۍ کاغذونه به په لسم او یولسم اپریل جمع کولی شي او دا رنګ د کره کتنې وروسته به په پنځه ویشتمه د اپریل د امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي. د خیبر ایجنسی د ان ایش پاک څلوېښتمې حلقې د ناصر خان اپریدی د نااهلۍ نه وروسته خالی شوې ده. د یوکرین د امنیت اداره وایي دوی پنځلس کسان په دې شک نیولي چې په مشرقي سیمه چیرته چې روسي ژبه ویونکي زیات دي هلته نه یې د یوکرینی چارواکو په زور د لرې کولو منصوبه جوړوله. امنیتي اداره وایي دغې ډلې داسې پلان لرلو چې د اپریل په لسمه نیټه به په لوهانسک سیمه کې د طاقت او وسلو په زور واک ترلاسه کړي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې یې په لوی شمېر وسله هم نیولې ده. او بل خبر دا چې امریکا وایي دوی به تر 2019 کال پورې جاپان ته دوه نورې سمندري جنگي بیړۍ لیږي چې په کې به د میزایل د دفاع نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان نن د جاپان د دفاع وزیر ایسو نوری اونوډیرا سره په ټوکیو کې د لیدلو پر وخت وکړ. چک هیګل میډیا سره خبرو کې وویل دغه فیصله یې د شمالي کوریا د پارونکو او د سیمې د غیر مستحکم کولو د هڅو وروسته کړې ده. شمالي کوریا تیره میاشت د منځنۍ فاصلې د دوو بیلستیک میزایلونو تجربه وکړه. دا میزایلونه جاپان ته رسیدلی شي. د 13 اکتوبر په میاشت کې واشنگتن او ټوکیو په دې رضا شوي وو چې د دفاع لپاره خپل اتحاد به نور مضبوطوي او د روان کال تر پای د وړاندې نه د خبرداري ورکولو د ریډار نظام لګول هم په دې کې شامل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي.
اگر انتخابات ما انتخابات
د افغان ولسمشرۍ امیدواران وایي د ټاکنو نتیجې به پرون تندې قبلوي.
اگر انتخابات ما انتخابات مشروع با
د افغانستان د ټاکنو کمیشن وایي په پرونی ټاکنو کې د درخلو شکایتونه ورته موصول شوې دي. د پاکستانی طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وایي حکومت ورسره د مطالباتو پوره کولو ژمنه کړې ده.
وزیر داخلہ او سرکاری کمیٹی مونږ ته یقین دیانی راکړی دی چې ان شاء الله هغه زمونږ غیر عسکری قیدان چې فهرست مونږ ورکړی دی ان شاء الله باندې کسان خوشی کوي.
یو شمیر نور د قبایلی سیمو او نړیوالو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو زمونږ تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غږی د مشال ریډیو د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی شئ. هم دا اوس زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې د افغانستان د پرونی تر سره شو ټاکنو په اړه تازه راپورونه هم دا اوس سب شو. تاسو د غا راپورونه هم اوریدئ شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د جمهوری ریاست یو کاندید زلمی رسول وایي چې د انتخاباتو د کمیشن ورسته پریکړې ته درناوی لري. خاغلی رسول له یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې وار له مخه باید د انتخاباتو د نتایجو په اړه قضاوت ونشي. تفصیل د مرزیه احمد زاهد په دې رپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر زلمی رسول په انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه وستایله او زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي. نوموړي د یکشمې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د 2023 لمریز کال د انتخاباتو د نتیجې په اړه باید وار له مخه قضاوت ونشي. خو ښاغلی رسول زیاته کړه چې د انتخاباتو نتیجه په هغه صورت کې مني سو اکثر خلکو ته د قناعت وړ وي.
کچری زمون انتخابات یو مشروع انتخابات وی او په هغه کې د افغانستان د خلکو اکثریت رايته د احترام په سترګه کتل شوی وی. په دې کې شک نشته چې زمون به ورته احترام وکړو او خلک به دې ته تشویق نکړو چې ما انتخابات نه دی ګټلی نو تاسو ستونزې جوړې کړئ. ځکه د افغانستان د ملي ګټو په خیر نه ده. ولې دومره وایم چې باید د انتخاباتو کمیسون تر اخره کوښښ وکړي چې په دې انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو مشروع رائے حساب کړي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته اته تنه کاندیدان دي چې زلمی رسول یو له ماتره وسخه دی. تر دې مخکې د جمهور ریاست د نورو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله اندېښنه څرګنده کړې وه چې په ځینو مرکزونو کې ولې د رای ورکولو له پروسیس او ساعت وروسته د رایو پاڼې خلاصې شوې. ښاغلي غنی ویلي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. ښاغلي رسول هم ورته ټکي ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې ځینې ستونزې موجودې وې.
په دې کې شک نشته چې تیر ورځ په ځینو ځایونو کې ستونزې وې چې البته دغه ستونزې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل سي. بیا وروسته د هغوی مسؤلیت دی چې دغه مشکلات وڅېړي او متوجه دي شي چې د افغانستان د خلکو له رایو سره خیانت ونه شي.
ښاغلي رسول دا ونه ویل چې د ترسره شوو انتخاباتو په کومه برخه کې ستونزې وې. همداراز زلمی رسول هغه واضح هم رد کړې چې له انتخاباتو مخکې ځینو کاندیدانو ویلي وو چې د نوموړي ټیم یو حکومتي ټیم دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې له زرو څخه ډېر انتخاباتي شکایتونه دې کمیشن ته رسیدلي دي. د دې کمیشن غړي او ویان نادر محسنی د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یوازې 1,02 شکایتونه په رسمي او مستند ډول ثبت شوي دي. ښاغلي محسنی وویل چې د رای ورکونې له ورځې 48 ساعته وروسته د خلکو شکایتونه دې کمیشن ته د اعتبار وړ دي. د قابله په د مشال ریډیو همکارا ناجیا صافی دا تفصیل لري.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو څخه یو ورځ وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 1,298 انتخاباتي شکایتونه ورسېدلي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې شکایتونو کې څه باندې زر د ټلیفون له لارې ثبت شوي، خو هغه وویل چې یوازې 1,028 شکایتونه له اسنادو سره دي چې همدا به څېړل کېږي. ښاغلی محسنی عمده شکایتونه داسې
د دغو شکایتونو په منځ کې چې در شوي او هغه اطلاعات چې موږ ته را رسېدلي، په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو کموالی، د رای ورکونې د بهیر له پای ته رسېدو وړاندې د رای پاڼو خلاصېدل، د ځینو کاندیدانو د ناظرینو لخوا د رای ورکونکو تشویق، د یو ځانګړي کاندید په ګټه د یو شمېر کسانو لخوا د رای ورکونې مرکزونو ته د خلکو نه پرېښودل، او د یو شمېر غیر مسؤولو کسانو لخوا د صندوقونو ډکول شامل دي.
نوموړي وویل چې د حمل د 14 نیټې انتخابات په امن او د خلکو په پراخ ګډون ترسره شول. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼې خلاصې شوې، د انتخاباتو کمیسون د خلکو او یو شمېر کاندیدانو له شدیدو انتقادونو سره مخ شو. د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر عبدالستار سعادت هم ازادي راډیو ته وویل چې یا د ستونزه د شک را پیدا کوي چې ځینې صندوقونه به مخکې له مخکې ډک شوي وي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان نادر محسنی د یک شنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې اړه به جدي څېړنه کوي. ښاغلی محسنی وویل چې ټول خلک کولی شي چې د رای ورکولو له پای ته رسېدو وروسته تر 48 ساعتونو پورې دوی ته خپل شکایتونه ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې نږدې 1,000,000 وګړو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې رای ورکړه. د رپورټونو په اساس په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه هم پراخوه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان کې ترسره شوو د ټاکنو په اړه لمحه په لمحه، شیبه په شیبه که تاسو ځان خبرول غواړئ مشال ریډیو ته غوږونیسئ. او اوس ستاسو پام همدې موضوع سره تړلی یو بل راپور ته راګرځوم. لکه څنګه چې تاسو اورېده، په افغانستان کې ترسره شوو ټاکنو کې د دغه هیواد مېرمنو ډېره لویه برخه واخیسته او ټولن لای ورته ډېر په درنه سترګه ګوري. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې اورو.
اکثره کتونکي په دې باور دي چې د تیرو انتخاباتو په پرتله د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې په مجموع کې د خلکو او په خاصه توګه د ښځو ګډون پراخ و. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړي وایي چې ښځو وښودله چې د هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې فعاله برخه اخیستلی شي. د ولسي جرګې یوې غړي جنرال نظیفه زکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د امنیتي اندېښنو سره سره افغان ښځې د رایو مرکزونو په طرف ولاړې او خپلې رایې وکارولې. دا وایي سره له دې چې ګواښونه موجود و او هره شیبه د هیواد دښمنانو لخوا ګواښونه و چې باید رایه ورنه کړي، چاودنې او حملې به پرې وشي، خو بیا هم ښځو په ډېره زړورتیا په انتخاباتو کې برخه واخیستله. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی وو چې د هیواد 15% ښځو د نوم ثبتونې په پروسه کې برخه اخیستې ده. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې د شنبې په ورځ څومره خلکو په انتخاباتو کې رایه ورکړه او 2% یې ښځې دي، خو د دې کمیسیون چارواکو ویلي د خلکو ونډه پکې له تصوره هم ډېره وه. د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو کې د ښځو لاینونه له نارینه وو کم نه وو. رای ورکوونکو هیله وښوده چې باید د دوی رایو ته احترام وشي او رایې په شفافه توګه وشمیرل شي. دوی توقع لري چې د انتخاباتو نتیجه هم هغسې په کامیابۍ راووزي لکه څرنګه چې خلکو پکې ګډون وکړ.
اوریدونکو، په افغانستان کې پرون ترسره شوې ټاکنو ته یو شمیر نړیوالو هیوادونو او په تیره تیره ملګرو ملتونو ډیر په درنه سترګه کتلی دي او د دغه بهیر یې ستاینه کړې ده. عصمت ساروان په دې باندې دا تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو هرکلی وکړ او د افغانستان په ټولو سیاسي او نفوذ لرونکو خواوو یې غږ وکړ چې د انتخاباتي بهیر او مؤسساتو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي د امنیت شورا غړي د افغانستان د دیموکراتیک پرمختګ او انتقال لپاره د دغو تاریخي انتخاباتو پر اهمیت ټینګار کوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارز ویل شوی د دې شورا غړي په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون او زړورتیا ستاینه کوي چې د طالبانو او نورو سرزورو او تروریستو ډلو له ګواښونو او خبرداریو سره سره د رایو بکسونو ته خپلې رایې واچولې. امنیت شورا د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانانو د مشرتابه هڅې وستایلې. ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په شمول د افغانستان د انتخاباتي ادارو د رول اهمیت تاییدوي. امنیت شورا د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اجرااتو ستاینه هم کړې او د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د افغانستان د ثبات او امنیت له ګواښونکو سره مقابلې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حقوق کسانو اقدامات غندلی چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د انتخاباتو د پرسونل او کاندیدانو په ګډون پر ملکیانو تروریستي بریدونه وکړل. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې دا شورا د افغانستان د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د طالبانو، القاعده او نورو توتریخچنو او سختدریزو او غیر قانوني وسلوالو ډلو تروریستي او له تشدد ډک فعالیتونه غندي. د ناټو سرمنشي اندریس فوک راسموسن د بریتانیا حکومت، د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول د دغه هیواد مشرانو د افغانستان انتخابات بریالي بللي او د هغو هرکلی کړی.
اوریدونکو، که څه هم د افغان حکومت مخالفینو داوا کوله چې دغه ټاکنې به تعالی ترغه کې دغه بهیر به د افغان ولس د لاسه واخلي، خو پرون دغه انتخابات که څه هم یو لک شمیر امنیتي ستونزې رامنځته شوې وې، خو بیا هم ټول انتخابات ډېر په پوره امنیت توګه وشو. دا چې په دغه هیواد کې پرون کمی ناوړه پیښې رامنځته شوې وې، زبیر ژمن په دا تفصیل لري.
که څه هم د خلکو پراخ ګډون هغه څه و چې د شنبې د ورځې انتخابات د افغانستان په تاریخ کې بې ساري وګرځول، خو له امنیتي پلوه دا یوه سخته ورځ وه. که څه هم وسلوالو مخالفینو له خپلو ګواښونو سره سره دا انتخابات ګډوډ نه شو کړای، خو د دفاع وزارت وایي په دې ورځې څه باندې 690 محاربوي تحرکات اجرا کړل. د امنیتي ارګانونو د تازه ارقامو له مخې د شنبې په ورځ په مختلفو پیښو کې 23 تنه ووژل شول او 103 نور ټپیان شول. د کورونا چارو او دفاع وزارتونو د معلوماتو له مخې په وژل شوو کې 4 ملکی کسان، 2 پولیس او 2 د ملي اردو عسکر شامل دي، او په ټپیانو کې 43 ملکی کسان، 45 د ملي اردو سرتیري او 15 پولیس دي. دفاع وزارت وایي په دې ورځ 104 شپته وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 2 ټپیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری وایي د مخالفین حمله په شاوه تمول شوه.
زه تاسو ته ویل شم چې تیر ورځ دوښمن د شپږ سو نوي څخه زیات ماریبوي تحرکات اجرا کړل، مګر د نیکا مرغه زمونږ وسلوال پاوز امنیتی او دفاعي ځواکونو دا غوي جواب په ډیره میړانه باندې وویلې. دوښمن ته تلفات ورسول او پری نه خود چې امنیت ګډوډ کی. د امنیت په حق لبانې د افغانستان ټول خلک داډمن و.
وزیری وایي د شنبې د ورځې انتخاباتو ته د تیرو ولسو میاشتو راهیسې امنیتي تدابیر پیل شوي وو. هغه وویل د ملي اردو 190,000 عسکر ټول په دې ورځ د امنیت په نیولو لګیا وو او 80,000 عسکر د انتخاباتو لپاره په اضافي ځایونو کې ځای پر ځای شوي وو. وزیری وویل ټول امنیتي تدابیر خپل افغان ځواکونو نیولي وو. د شنبې د ورځې له انتخاباتو وروسته د کورونو چارو وزیر محمد عمر داودزی دا انتخابات د امنیتي ځواکونو لویه بریا وبلله. د وایي زه ستاسو په مخ کې په جرات دا دعوه کولی شم چې د افغانستان د خلکو دښمنان په خپلې دعوې او دعوه کې ناکام شول او د هیواد اتل ملي ځواکونه مو الحمدلله کامیاب شول. د کورونو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په ورځ پولیسو یو نوی ماینونه ولس بشکي چاودیدونکو مواد او د انتحاري حمله یو واسکټ او نورې وسلې او مهمات نیولي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دې ورځ لا اویا او ډیر کسان له وسلو انتحاري واسکټونو او په چاودیدونکو موادو بار موټرو سره ونیول شول او په دې توګه له خونړیو پیښو مخنیوی وشو. د دې ادارې ویان لطف الله مشال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې استخباراتو غوښتل چې د انتخاباتو ته امنیتي ستونزې رامنځته کړي. هغه وویل د انتخاباتو په ورځ او تر هغې مخکې د ډیورنډ د کرښې له اخوانه د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي پوستو حملې زیاتې شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له امنیتي ارګانونو مننه کړې چې د انتخاباتو له توقع ډیر ښه امنیت نیولی وو. د ځینو کتونکو باور د انتخاباتو پر افغان ځواکونو د خلکو او نړیوالې ټولنې باور زیات کړ. خود دوی په باور وسلوال مخالفین هم تل دې ته چمتو دي چې د افغان ځواکونو خلاوې پیدا او بیا ترې د خپلو حملو لپاره کار واخلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ. د حکومتي او طالبانو کمیټه سره د ملاقات وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویناوه چې طالبانو سره د رابطو وروسته په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او حکومت د 1400 غیر عسکري طالبانو قیدیانو د خوشي کولو فیصله کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د زمونږ د همکار د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې حکومت د 14 غیر عسکري طالبان قیدیانو د خوشي کولو فیصله کړې ده. تیر مازیګر د حکومتي او طالبانو کمیټو سره په پنجاب هاوس اسلام آباد کې د ملاقات وروسته خبريالانو سره خبرو کې د چودري نثار علي خان وینا وه چې طالبانو سره رابطو وروسته په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او چې څوک په مذاکراتو تنقید کوي نو هغوی دې په 13 هفتو غور وکړي چې مذاکراتي عمل شروع کېدو وروسته په دماکو او ترهګرۍ په پیښو کې څومره کمواله راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت خواهش لري چې مذاکراتو دویم مرحله کې د طالبانو لخوا واضح نکات مخې ته راشي او آئین او قانون په دایره کې دننه په هر صورت کې په ملک کې امن او امان قائم شي. د طالبانو کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
وزیر داخله د سرکاري کمیټې مونږ ته یقین دیانی راکړې چې ان شاء الله هغه زمونږ غیر عسکري قیدان چې فیرس مونږ ورکړه ده ان شاء الله باندې کسان او خوشي کوي ریه کوي او دم بیا فیصله دوبارہ بھی ہم طالبان سرا دا حکومتی کمیٹی براہ راست ملاقات کی ان شاء اللہ باضابطہ طریقے سرا دوڑ طرف نہ مطالبات راضی
خبریال او سیمیز چارو کارپو عقیل یوسف زئی وائی چې دی طالبانو د خوشی کول باوجود هم زن نه غنم چې دا مذاکراتی عمل بعد سم مثبت نتیجه مخې ترا وڑی
زما خپل خیال دا دی چې د دې نوې طریقې کار به هم دغه نتیجه راوړي کوم چې د زوړ زکه چې حکومت عملاً د اپریشن تابع کړي د دغرنګ د طالبانو مقاصد چې دغه د دې چې د مذاکراتي عمل لا توالت لور کی او دی بیا د 2014 کې چې کله امریکا د افغانستان نوزي نو هغه د افغان طالبانو او القاعده سره بیا د یو مشترکه حکمت عملی هغه پیدا چې دغه اوچته کی نو خپل خیال دا دی چې د دوه طرفه د ټیم لا د کور کړه کیږي او عملاً د مذاکراتو د څومره پروسه چې د دې ته نتیجه چې دا او مخته راځي.
یاد دی وی چې حکومت په تیر میاشت کې هم 19 غیر عسکري طالبان قیدیان خوشی کړي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډیلی بیسټ ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستانی حکومت لخوا طالبانو سره د خبرو اترو او ډزبندۍ د پریکړې تر شا یوازینی مقصد دا و چې افغانستان کې د ټاکنو په بهیر کې خلل راولي. د دغه مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. ډیلی بیس ویب پاڼې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د ټاکنو او په پاکستان کې د طالبانو سره د وفاقي حکومت لخوا د معاملې موضوع راغستې ده. مقاله کې راغلي دي چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه اسلام آباد د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لاره خپله کړه او د هغې نه پس ټولو مصیبتونو ګوندي هیواد افغانستان ته مخه وکړه. په تېره یوه میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د بهیر تالا ترغه کولو په موخه په لسګونو کسان ووژل. تر ټولو تازه برید د دغه هیواد د کورنو چارو د وزارت په ودانۍ کې د سخت امنیت باوجود هغه ځانمرګي برید وو چې شپږ د افغان پولیسو افسران پکې ووژل شول. مقاله زیاتوي چې که د ځایي طالب کمانډرانو په خبره باور وکړی شي نو دا صرف شروعات دی. یو طالب کمانډر حاجی شکور ویبپاڼې ته ویلي دي، مونږ خلکو ته ویلي دي چې که په ټاکنو کې مو برخه واخیسته نو خپلې پنځه ګوتې به کورونو ته سلامتي یو نسی. خو د افغانستان د استخباراتو، امنیت او حکومتي چارواکو ډیلی بیس ته ویلي دي چې د دې روان تشدد تر شا افغان طالبان دومره نه دي لکه څومره چې د پاکستان پولې نه راوړېدلي طالبان دي. افغان چارواکي وایي چې د ټاکنو پر مهال د پاکستاني حکومت لخوا طالبانو سره د جوړجاړۍ بهیر شروع کول په اصل کې په افغانستان کې د ټاکنو لړۍ کې خلل اچول وو. ویبپاڼه مخکې لیکي چې د ټاکنو پر مهال د افغان طالبانو لخوا د تشدد لړۍ کې چمتووالی صرف افغان ولس ته دا تاثر ورکولو کوندې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه نه دي چې د دغه هیواد امنیتي چارې ټینګې وساتي. دغه تاکتیک طالبانو مخکې هم کارولی وو چې په افغان ځواکونو د ولس باور کمزورې کړي او دا ځل هم دغه لاره یې خپله کړه. ویبپاڼه دعوه کوي چې په اصل کې پاکستاني او افغان طالبان دواړه د کوټې شورا د فیصلو تابع دي او دا چرې هم نشي کېدی چې پاکستاني طالبان به د دغې شورا د ملاتړ نه بغیر حکومت سره ډزبندي وکړي او هغه ځکه چې طالبانو ته ټوله توجه په افغانستان کې د ټاکنو بهیر تالا ترغه کولو باندې مرکز کول وو.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو دغه ټولې ونې د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی شئ. ورزو د دې خبرونې بل یو راپور ته د خیبر پختونخوا په 400 سوابه او مردان د لوکي د پولیو او نور ناروغو پر ضد کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دې نه وړاندې د صحت چارواکو په وینا په پېښور کې د پولیو او نورو ناروغو پر ضد د واکسین ورکولو نهو مرحلو کې د 200,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوي. نور تفصیل شبیر احمد جان چې په بیخبر کې د مشال ریډیو همکار دی زمون همکار ګلیا استا بیان کړی را دی چې وورو
دا لسمه هفته را چې د صحت کا انصاف کمپاین شروع شوی دی. نه هفته صرف په پیښور په شپږ نوي کونسل کې وشو خو نن دا د خیبر پښتونخوا په درې نورو جرلو کې چې 400 صحابه او مردان کې هم دا په لومړي ځل پیلېږي نو په دې لړ کې د پیښور په شانتې په دغه درې جرلو کې هم چې کوم د دې انتظام کوونکي یا د کمپاین چلوونکي د هغوی په وینا څنګه چې په پیښور کې پولیس په ځای کې شو دغه شانتې په درې جرلو کې هم د امنیت ټینګامونه پورته کړی شوی دی او تقریبا 10,000 پورې پس درې جرلو کې 10,000 پورې پولیس اهلکار په ځای کې شوي دي. دغرنګ د پولیسو ساتکو ورکوونکو کوم ټیمونه د هغې سره هم پولیس ګرځي. د استادان هم په دې کې شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف رضاکار هم په دې کې شامل دي او دوی به نن په دغه درې جرلو کې سره د پېښوره دغه د پولیو او دین علاوه د اتو نور د ماشومان د ناروغو د اساس کې پټینګ امنیت پور کوي.
دا راته وایي چې د دین وړاندې د صحت انصاف نومي کمپاین چې په پېښور کې پیل شوی نو هلته څومره ماشومان د چارواکو په وینا څومره ماشومانو ته د پولیو څاس کې ورکول شوی وو او هغه څومره بریا سره مخامخ شوی وو هغه کمپاین
کوم چې نه مرحله شوی دی په تیرو نه هفتو کې دا هر اتوار په ورځ د هر اونۍ نو هغه کې به هر اتوار په ورځ د پېښور په شپږ نوي کونسلو کې خوشه اونیم لکو ترمنځ ماشومانو ته به دغه اساس کې ورکول کېدل او د هغه ځای چې کوم د پېښور خلکو د هغوی په وینا یا چې کوم د دغه کمپاین چلوونکي وو هغوی ډېر زیات خوشبین لري چې دا په ډېره ښه کامیابۍ سره دغه کمپاین وشو. بلې پکې مهمه خبره دا وه چې په دغه نوی کمپاین په وخت کې چې کوم د داسې ناوړه پېښې هم مخته نه راغلې د پولیسو اساس کې ورکوونکي خلکو ته یا د پولیسو اهلکار ته په پېښور کې تقریبا اونیم لکو پورې ماشومان دغه اساس کې ورکول شوي دي او دغه رنګ په لکونو ماشومان باندې 400 صحابه او مردان کې هم ویکسینټ کیږي او دغه اساس کې ورته ورکوي.
نمشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه د وپانی پته دا ګندهارا ټکای کوم د سیمې او نړۍ تازه خبرونه سیړنی او مرکی په ګندهارا.com کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو د دې رواني خبرونې د تازه خبرونو وخت راغلی دی. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. دا هغه وخت چې تاسو او مونږ ټول د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. منور شاله مایک ورکو.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د غربي نړۍ مشرانو افغانستان کې ترسره شوې انتخابات ستایلي دي. د اټکل تر مخه د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره د ووټ اچولو شرعه 50% وه. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د انتخابات د افغانانو د خپل هیواد د پوره ذمہواریو ترلاسه کولو په لار کې یو لویه کامیابي ده. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن تایید کړ چې سبا به د خالی د ورځې د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. دا چې په ټول انتخاباتي مرکزونو کې د رای او پاڼو شمیرل پای ته رسیدلی دي. د دې کمیشن چارواکي زیاتوي ټاکل شوی د انتخاباتو لومړني نتایج به خواوشه اتل سورځ پس اعلان شي. د کونړ امنیتی مسولین وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین د بی پیلټ الوتکه په حمله کې وژل شوي او درې ټپیان دي. چارواکي وایي دا برید چې بیګا تر سره شوی پکې عامو خلکو ته تاوان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل پر مخ بیولو لپاره دیارلس نور طالبان طالب قیدیان خوشی کوي. پرون د طالبانو حکومتي مذاکراتي کمیټه د غړو سره د ملاقات نه پاس د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نصار علي خان وویل دوی هله مندي چې طالبان به هم مثبت جواب ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردان او صوابۍ کې ماشومان ته د پولیو نور ناروغیو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم آغاز وکړو. د یوکرين د امنیت اداره وايي دوی 15 کسان په دې شک نیولي چې په مشخصه سیمه چیرته چې روسي ژبه ویونکي زیات دي هلته نه یې د چارواکو په زور د لری کول منسوبه جوړوله. او امریکا وايي دوی به تر 2019 کال پورې جاپان ته دوه نورې سمندري جنگي بیړۍ لیږي چې پکې به د میزایل د دفاع نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل دا اعلان نن د جاپان د وزیر ایسی نوري او ناډیرو سره په ټوکیو کې د ملاقات پر مهال وکړو.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. او اوس ورته د پاکستان خبریدونکې د زینو ورسپانو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې. راځي چې په ګډه وره.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې په امن مذاکراتو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې سورز وړاندې د وزیر اعظم سره داخله وزیر پوزي او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو ملاقات وکړو او دغه مهال یې د مذاکراتو او پریښودې شوی طالبانو په حواله خبرې وکړې. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده ټول قوتونو د امن لپاره د مذاکراتو حمایت وکړو او د دې مخ په وړاندې بوتلو کې د خپل کردار ژمنه وکړه. بل طرف ته د طالبانو لخوا جنگمندې کې توصیه هم ښایي چې دوی امن غواړي. اداریا خیره کې وایي چې د وخت کې د سنجیده او چټک ګامونو ضرورت دی او پکار ده چې د کیدیانو کم فهرست یو بل ته ورکړی شوی دی هغه کسان پریخو دي شي. بل طالبانو له هم پکار ده چې هغه ډلې کابو کړي څوک چې د غوسه او تاوتریخوالي بیانونه ورکوي او کاروایانی کوي. د دې سره سره ضرورت د دې خبرې دی چې دوانه غاړې جنگبندی نور هم اوغزوي. د دې ترڅنګ ایکسپرس وسپانه خپل اداریا کې لیکي چې قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا ویل شوی دی چې موجوده ګرانې پرانا کې بعد د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کولی شي. د ادارې په وینا په چیرې حکومت دا خبره عملی کړي نو دا به د ملازمینو د پاره ډیره د خوشاله خبره وي ځکه چې په موجوده وخت کې ګرانی ورس پورس سیوا کیږي چې لکبل نه یوازې سرکاري ملازمین متاثر شوي دي بلکې هر تن یې د ستونزو سره مخ کړي دي. ادارې زیاتوي تر څو چې د حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانی په مناسبت سره د اضافه سوال دی نو په دې حواله سره همیشه مزدور تنظیمونو له حکومتونو غوښتنه کړې ده چې تنخواه د ورلا د یوې تولې سره برابر کړي. پکار دا چې همداسې وکړي شي چې د عام مزدور تنخواه د یوې تولې سره برابر وي نو هله بعد یو مزدور گزاره وشي. اداري اخره کې د حکومت پام د ذاتی مدسانګو ملازمینو په لور راګرځوي او لیکي چې د حکومت دا هم ذمہواري جوړیږي چې په پرایویټ ادارو کې د ملازمینو تنخواګانې د سرکاري ملازمینو سره برابر کړي شي چې دا رنګ په دغه ملازمینو کې هم احساس محرومي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د پوسټ د اثر د کمیدو او د ولسي ادارو پیاوړتیا پر موضوع او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګانو لپاره په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د دړکو باوجود د افغانانو ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې. د دواړو مقالو غټ ټکی له ګل ایاز ناوړو.
ډان ورسپان لیکي چې په پاکستان کې عدلي پارلیمان او په ځینو وختونو کې رسنو هڅه کړې چې خپلواکي او خودمختاري ترلاسه کړي، چې فوج او اړخ تکړي او خپلو فیصلو کې آزاد وي. ورسپان لیکي چې د دې هیواد په سیاست کې د پاکستان د فوج اثر ډېر په کامیابۍ سره چیلنج شوی دی. د پاکستان فوج د یو مهم او اثر لرونکي نه د یو داسې لوبغاړي په توګه پاتې کیږي چې ورسره به د ویټو اختیار وي. دا د پاکستان په اقتصادي سیاست کې ډېر لوی بدلون دی. دا ورسپانې په خبره داسې ډېرې نښې نښانې موجود دي چې د فوج اثر ډېر زیات مات شوی دی. د مثال په توګه د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه کې پریفر دی جرم لګول شوی دی. د پاکستان فوج اوس داسې نه دی چې څنګه پخوا د خلکو په نظر کې وو. خو دا خبره هم په پام کې نیول پکار ده چې داسې قسمه بدلون کې ډېر زیات وخت لګیږي چې د فوج اثر کم شي او ولسی ادارې زیاتې پیاوړې شي. ډان ورسپانه زیاتوي چې د ولسی واک لاندې د پاکستان فوج له پکار ده چې د هیواد امنیت او د پولو څار وکړي، نه چې له چا نه اخستل او خرڅولو پریکړې وکړي. خو اوس هم داسې ادارې او ځایونه شته چې پکې فوج اثر او رسوخ لري او ولسی ادارې به دوی سره مخ وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو ګواښونو د سخت یخنۍ او بارنو باوجود افغانانو د رای اچونې په بهیر کې برخه واخسته. کچري دا بهیر بریا سره مخامخ شي نو افغانان به په لومړي ځل په جدید دور کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ځایناستي وټاکي. ورسپان لیکي چې د سمدلاسه د انتخاباتو نتیجې نه اعلانېږي، خو د دریو مخکښ کاندیدانو ترمنځ د مقابلې اټکل کیږي او څوک هم تر 50% پورې رای نشي اخیستی. نو کېدی شي چې د ولسمشری انتخابات دویم پړاو کې داخل شي. د ولسمشری انتخاباتو دویم پړاو به د مې په 28 نیټه ترسره کیږي. ورسپان لیکي چې د سخت موسمي حالاتو باوجود هم افغانان له خپلو کورونو راوتي وو او د رای حق یې استعمال کړو. زیاتره خلک د ووټ اچولو لپاره پیدل مزل کړي. په کابل کې له وو بجو نه د ووټ اچولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ وو. ورسپانې په کابل کې د یو 40 کلن ووټر عبدالله په حواله لیکي چې خلکو دا خبره محسوسه کړي چې په باران کې ولاړ پاتې کېدو نه زیاته مهمه خبره د ولسمشر ټاکنه ده. ورسپانې د یو بل ووټ اچونکي عبدالوکیل امیری په حواله لیکي چې کله هم نوی بادشاه یا ولسمشر ټاکل کیږي نو تشدد او مرګونه رامنځته کیږي او دا لومړی ځل دی چې دا هیواد د جمهوري بهیر نه تیریږي. ورسپانې لیکي د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول. د افغان چارواکو په وینا د پخوا پرتله دا ځل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی ول. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور وای چې دا ځل یې زیاتره سیمو کې کنټرول دی، هم دغه وجه ده چې امنیت دی. بلخوا ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګم په حواله لیکلي چې دا ډیر تاریخي انتخابات دي او دا یو ښه موقع ده چې افغانان مخ په وړاندې لاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
یوازې د نړۍ نه بلکې د قبایلي سیمو د افغانستان د ګوټ ګوټ نه زمون خبر اعلان تاسو لپاره وخت په وخت لمحه په لمحه غړای په غړای تازه راپورونه راوړي. ډان ورسپانه په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې وسلوال او د هغوی اتحادي سخدري د ډلې د جمهوریت پر ضد دي، خو د نورو بیا د جمهوریت په اړه نظرونه جدا دي. مقاله زیاتوي چې د پاکستان موجوده حکومت او د هغوی نظریاتي اتحادیان له طالبانو سره په فکر کې څه زیات توپیر نه لري. د مقالې غټ ټکی درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې کله په پاکستان کې په سخت دریځ بحثونه کیږي نو څوک پرې نه پوهیږي. د پاکستاني ټولنې یو برخه دا فکر کوي چې د سخت دریځ بیانې ته د ماتې ورکولو لپاره د متبادل بیانې ضرورت دی. ډان لیکي ریاست نه صرف یوازې د هڅه کوي چې د وسلوالو نه قبضه شوې ځمکه بیا په خپل کابو کې راولي، بلکې هغه کامی په جنګلو هم بیا ترلاسه کړي چې بنیادي مذهب وو. ډان لیکي دا مذهبي او نظریاتي فکر اوس هم د پاکستاني ریاست د ستراتیژیکي نظریې د بهرنیو چارو د پالیسۍ او د ټولنیز او سیاسي سی جوړښت یو مهمه برخه ده. ډان لیکي که څه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر په اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال د هیواد د لوی مفکوري په دریو بنیادي عناصرو رڼا واچوله چې پکې جمهوریت، جهاد او د ایټمی اساسو حفاظت شامل دی. بیا هم سخدریزه ټولګي، سیاسي ګوندونه او ریاست د جمهوریت په اړه بیلابیل نظرونه لري. طالبان او د هغې اتحادي سخدریزه ډلې د جمهوریت د فکر پر ضد دي، خو د نورو بیا د جمهوریت په اړه نظرونه جدا دي. د مذهبي سیاسي ګوندونو لپاره جمهوریت پارلیماني سیاست دی چې د دوی په باور په هیواد کې موجود مختلفو فرقو او نسلي ډلو ته ځای ورکوي. خو بیا سیاسي ګوندونه چې پکې پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د بلوچستان او سندھ قوم پرستا ګوندونه شامل دي، نه صرف د جمهوریت په اړه مختلف نظر لري، بلکې د پاکستان د لوی مفکورې د دوه نورو عناصرو په اړه هم. دغه ګوندونه اوس هم د طالبانو د القاعده اتحادي نورو ډلو لکه جند الله لخوا تر ټولو زیات په نښه کیږي. د لشکری جنگوی یوې ډلې په څرګنده ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ډز بندې اعلان د دغه سیاسي ګوندونو لپاره نه دی، ځکه چې دغه ګوندونه نه صرف جدا فکر لري، بلکې دوی د وسلوالو مخالف او مذهبي فرقو ملګري دي. ډان لیکي حکومت او دغې نصریاتي اتحادیان چې پکې عمران خان هم شامل دي، طالبانو سره په فکر کې څه زیات توپیر نه لري. حکومتي چارواکي، نظر لرونکي او کارپوهان د ترهګرۍ ځپلو شمیرې د یوې اندازې نه زیاتې بیانولو سره نه ویریږي، او دوی چې څومره هم غواړي هغه عمره پکې شامله کولی شي. په دوی کې د زیاترو په حواله په ترهګر پیښو کې د وژل شوو شمیره د 550 زیاته شوې ده. خو د مقالې په خبره میډیا او نظر لرونکي نه صرف دغه شمیرې سنجیده اخلي، بلکې د خپلو خبرو د وزن زیاتولو لپاره د دې شمیرو استعمال هم کوي، او حقیقت دا دی چې څوک هم په سرکاري شمیرو باور نه لري. ډالی کی قسم هم بغیر د دې شمیرو د یوې اندازې نه زیاتولو سره د ترهګرۍ ځپلو صحیح شمیرې اوس هم زیاتې دي. ډالی کی ریاست له د ټولو وګړو ژوند ته یو شان پام کول او د دوی د تحفظ ذمواري اخیستل پکار ده. د ځان مسلمه خودلو بیانیه نه یوازې دا ښایي چې ریاست ځان ته په ورپېښو خطرو پوره پوهی نه دی، بلکې دا تاثر هم راولاړوي چې د ریاست ادارې کمزوري دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي د روس په سرکاري ټلویزیون کې داسې خودل کیږي چې ټوله نړۍ کې نارامي ده. ولی په روس کې د ښه حکومت له وجې حالات پر مخ روان دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي نړۍ د روس د سرکاري ټلویزیون لخوا په یو جدا فریم کې خودل کیږي. د آزاد اروپا خبریال رابرټ کولسن یو ورځ د روس سرکاري ټلویزیون ته ناست وو او ټوله ورځ یې د دوی د پروګرامونو څارنه کوله. دی وایي د روس سرکاري ټلویزیون دا خبره د حقیقت نه څه زیاته ښایي چې ګینې د روس ولس د حکومت د فیصلو په کامی جذبې سره هرکلی کوي او د سیمې او نړۍ حالاتو ته په ښه سترګه ګوري. تاسو به د پولینډ د هغه چالاک جنرال په اړه اوریدلی وي چې نیپولین ته یې په روس د حملې مشوره ورکړې وه. او که چیرې نه مو بي اوریدلی، نو د دې مطلب دا دی تاسو کله د روس سرکاري ټلویزیون ته نه یې ناست. د روسي ټلویزیون د یو ویډیو تر مخه د پولینډ د جنرال میخایل هدف دا و چې روس مات کړي او د پولینډ سرحدونه د بالټیک نه تور سمندرګي پورې وغځوي. دغه ډاکومنټري کې ښودل شوی د پولینډ پوځي جنرال څنګه غوښتل چې روس مات کړي او د دغه ګام خلاف روس لا سکبول وو. د دغه معلوماتي فلم چې نوم یې د 1912 کال جنگ دی، پکې دا خودل شوی پولینډ لومړی د روس ته ټوټه کولو پلان جوړ کړ او له دغه وروسته دا چې باید څنګه بیا فرقی ځین خط پیل کړي چې پکې د تازار او کفکاز سیمې هم شامل دي. د آزاد اروپا خبریال رابرټ کولسن وایي د مارچ 13 نیټه کله چې د ټي وي ته ناست وو، لږ بے خوند ورځ وه، ځکه چې د روس د حکومت یو غوسناک ویاند هم په پرده ښکاره نه شو او حتی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د لږ سات لپاره راغی. رابرټ کولسن وایي په روسي ټلویزیون کې داسې خودل کیږي دا وخت چې په نړۍ کې نامنی ده، خو په روس کې آرامي ده او یو ښه حکومت لري او باید روس په داسې حالاتو کې بیدار اوسي. د ماښام په وخت یو ساعته پروګرام وي او په دغه ورځ پکې د یوکرین په حالاتو خبرې وشوې. په کیف کې د مظاهرو د خلکو احتجاج وخودل شو او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ په ملاقات خبرې وشوې.
اوریدونکو، نړیوالې موضوع باندې راپور اوریدو، خو اوس ورزو قبایلی سیمو ته. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شوا او سپینوام کې اوسیدونکي خلک وای چې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې لوجې ډیرو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د شخړې لوجې سکولونه تړل شوي او اوسیدونکي کورونو پورې محدود شوي دي. په دې اړه باندې د سیمې نه زموږ همکار عمر دراز وزیر دا تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام او شوا کې آباد خلک وایي د غلطه د دوی دوه قبیلو ترمنځ په جایداد تنازع د تیرو سو کالونو نه روانه ده چې د دواړو ترمنځ درنه اسلحه وخت پر وخت کارولې شي او تر اوسه یو شمیر کسان مړه شوي او ژوبل شوي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دوی وایي د دیش خړې لوجې د سیمې سکولونه بندي او زنانه او ماشومان د کورونو په ځای په خیمو کې د غټې اصلي استعمال د یرې شپې تیروي. خو تر اوسه پورې د دوی په وینا نه دولت او نه هم د سیمې مشرانو کم کردار ولوبو چې دوی د دې جنجال ناره وباسي. د سیمې اوسیدونکي میر صاحب خان وایي
سل اړسل نمخ شری وا تقریبا د شپږ میاشتې شي چې دا ډېر زیات مشکله دي. خلک په بدیا دي شدینه ته او وړکي جنګ ته په تمبیون شپې تېروي. دغه ډوره چې غټه وسله استعمالوي کرینه خالي کړې دي. کرینه ډېر لګېدلې نه دي, ډېر نقصانونه شوي دي. په تمبیون شي خلک ډېره مشکله ورته او نمونې لګېدلې وړکي وړکي دا کینه د سینې لګېدلې وي. انتظامیه په چارو چې دا په اړیکو د کسي میسي پښتنه وکړو حال یې شته ان شاء الله حالو هرشي چې دې کوشش وکړو.
یوسف خان وایي د یادش خړې لوجې د سپینوام او شوا هلکان او انجونې سکولونو ته نشي تللی. د شمالی وزیرستان چیف آف اطمانزای ملک قادر خان نمو چې کله وپوښتل چې قبایلي مشران تل د جرګو د لارې د ستونزو حل لټوي, نو تر اوسه ولې دوی نه وکړی شو چې دغه شخړې ته نور د پای ټکی کېدی, نو دوی مشال ریډیو ته وویل
زخو مخ کې ور میرو پیسہ کړو هم ایس پیسہ لا بیا ومان کې عالمون په گاډ سول عالمون پیسہ لا ته وکړل په یو تر اپه بل تر اپه 15 میړه کا سامي وکم
مسرون خدا کرای چې مسرون ور څخه ونه منځایا مزای غوړي چې په یو شی منده پیسہ لا وشي.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر چې هم د یادې سیمه سره تعلق لري دوی نامو چې کلاو پختل چې دولتي ستا نے دوی سا ہسا کڑے, نو دوی مشال ریڈیو تاوے
دی گورنر سرا سپیشل پد خبر ہے تقریبا دوا دری پیری مو دی سرا مشورہ ہے کڑی دو نمبر دو پدی بندے مو دی بنو کے چونے کی دوی در مشورہ سرا ملاقات شوی دا ہے. نمبر 3 دی پولیٹیکل ایجنٹ سرا می پدی خبر ہے تفصیلی خبر شوی دو امید خدا والا چ دا خبرو پدغا یوا یعنی مجبا کے حل کی
نسیم اسے دونی پولیٹیکل انتظامیہ نہ ہم وختن لری چ دش کھڑے سا مناسب حل ولٹاوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویو شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا سیکریټریټ پرمختیایي پروژې راه چارواکي وایي چې دوی د خیبر قبایلی سیمې پاشخیلو کلي کې د جاپان په مالی مرسته یو شمیر کورونو ته د یو ترقیاتي سکریم تر لاندې اوبه ورکړې دي او د دوی د اوبو ستونزه یې په مکمله توګه هواره کړې ده. خو بیا د خیبر قبایلی سیمې د ځینې نورو برخو خلک وایي چې د دوی په کلو کې هم خلک د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي او دوی ته هم دغه اسانتیا ورکړل شي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواره دا تفصیل راکړي.
د فاټا سیکریټریټ ترقیاتی پروژې راه لخوا د جاپان په مالی مرسته د خیبر جنسی په اشخیلو کلي کې څه د پاسه 1.5 میلیون روپو په لګښت باندې د اوبو یو سکیم مکمل کړی شو چې د سیمې یو شمیر کورونو ته ترې اوبه ورکړل شوې. په دې هکله د فاټا راه پروژې کمیونیکیشن آفیسر راحت الله مشال ریډیو ته وایي
پاشخیل سیمه کې مونږ یو تنظیم جوړ کړی چې هغه ته مجاهد کلی فلای غونډه ویلې شي. هغه په خوا کې د شپېتو کالو نه یو چینه به بيده چې وبو تر ځای کې دي خزو په سرونو باندې وړي او مقامي کورونا چې تقریبا په 200 فارلنګ کې پراتی نو هغه دینه محروم وو. راه فاټا 14 لک روپۍ د تنظیم لور کړو. د تنظیم په خپل باندې دا کار په درې میاشتو کې سرته ورسول او نن هغه ورځ د چې بیل بیل کور لپاره پونه لاړ او سکلو سپاو به دوی ته په خپل کور مخې ته ملاوږي.
د اشخیل کلی یو مشر مجاهد خان وای چې اوس یې د اوبو کمای پوره شو او د کلی خلک یې په اسانه اوبه ترلاسه کولای شي.
مخکې لکه خلکو دلته په سرونو باندې اوبه وړې او راوړې کویونه نه بیره وسته خپه تکلیف او په مشکت سره اوس الحمدلله هر یو کور ته
او هر یو کوسه ته چې خسته او پاکه صفه او فراهم شي او فائدہ یې ډیر زیات کورونه ته ورسېده.
دیت کلی یو تن آصف هم په دې حق لا وویل
مخکې دینه کومه کنه د مون خزو بعد او بش کومه په منګو ټیمو کې راوړی کویان نه به راخې جوړې او وس کومه کنه هر کور مخې تاسو ټین پوسټ لګیدل غینه کومه خپ آرام سره وړي او د خلک کومه کنه ډیر خوشاله.
خو بیا دې د سیمه یو بل تن شوکت الله وای چې په خیبر جنسی کې اوس هم د سیوش مر کلیشتا چې د اوبو اسانتیا نه به برخې دي او باید دوی ته هم دغه اسانتیا ورکړل شي.
اب دې علاقې کې چې کنه نور خلکو تام چې کنه ډېر تکلیف وو اب کار دې چې دغه تام چې کنه دا وو ورسګ نو اشخیل له علاوه بهر ځای کې چې کنه تکلیف پیرو خیر کشته متأخر کشته هوګه خیر کشته هر ځای کشته ټول دغه ته چې کنه ورسګ خلک
د فاټا راه پروژې چارواکي وای چې دوی تر اوسه د خیبر درې خیړښتا کارونه مکمل کړي دي او ډېر زر به دوی د خیبر درې غسړښت هم خپل ترقیاتي کارونه پیل کړي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمرا ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصله په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی.
دغه اصلاحات سمرا عملی شوی دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا په ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې هو نن سبا په دې کې مکمل چکم دي نو امن دی الحمدلله. اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته په پندای کې مشته دې کې بالکل کې دي شي ممکنه ده او زه یې مچ حکومت دی وکی.
د دې یو نورو پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
مشال ریډیو ته وګورئ. د شبقدر مومندو او د چارسده او ملکن ترمنځ د تګ را تګ لپاره د خیالي د سند پاسه په 1914 کال کې جوړ شوی پل د 2014 کال سیلابونو کې ډنګېدلې وو. دغه پل جوړولو کار له 3 کلونو راهیسې روان وو چې 13 ورځې د تګ را تګ لپاره پرانستل شو. ځایي اوسیدونکو پر ډېر خوشحالي څرګنده کړې. په دغه خوشحالۍ کې زموږ همکار شانواز ترګزی هم شریک شوی او دا رپورټ برابر کړی.
د محمود جلسه شبقدر او د چارسدی او ملکن ترمنځ په کال 1914 کې د مونډا هډورکس پل چې د خیالي د سند پاسه جوړ شوی په کال 2014 کې سیلابي افت وړنګاو چې بیا په دې پل تیرودونکو لږ زیات 1.5 کیلومتر اوږده لاره چې د چارسدی په چوک تیریږي تیرېدل. ولې هم یاد پل بیا ودنول شروع شوی چې پرون د ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو.
نمنو امتیاز احمد دی زه د سپری مجید مونډه چې روزانه ډیوټه لزور په دې لار باندې تلو راتلو به خو تکلیف راته جی دې باندې جی دا قدم ملکند او د مردان او د علاقې نه راواله تر د ګندو او د باجوړ پورې د علاقې په دې طرف په دې پل باندې آباد هوا او یکدم بس قدرت پل خراب کو نو بس ټریفیک بیخي د دنیا سره کټ شو. خو بل
جاوید خان په دواړو خپو مزور دی هوای چې هغه په دې لاره د خپل ملګرو او د خپلوانو کورونو ته ځي. ولې هغه ته به وړاندې ډیر مشکل وو.
مونږ ته ډیر تکلیف وو نو بس مزور کنه تکلیف پراته وو چې لپ کې برا پورې وو تم هم تکلیف وو چې بیړه کې برات لوم هم تکلیف وو.
طفیل احمد نومې د مټه مغول خلو اوسیدونکو وای چې هغه سره موټر سایکل دی او د هغه به وړاندې ډیر خرڅونه کېدل ځکه چې کله به په هوایی زنګو یا چیر لفټ او یا بیا په کښته کې پورې غاړه اوختو.
مشکل به بس دا و چې هغه به پیسې اوختلې او موټر سایکل موږ نه خو 20 روپۍ غستري یو به زیاتې شولې بیا به نه و چې وو به کم یو بس بیا به و.
عثمان احمد د ترکی غاخي پلانغار اوسیدونکو دی او هغه وویل چې هغه اسکول کې استاد دی او روزانه په دې سیټ پورې غاړه وړي.
موږ کې بدای تقدیم چې اکثر به سکول ته مونږ نه وخت لړ وغه پرنسپل سره به مونږ بي زده کولو او دارنګ غي به ویل چې تاسو موږ وختي را دي نه غي به وجه مونږ لیټ کې دوو دارنګ چې کله به اوپر ازيات شول نو ولته کې به پول به اکثر خراب وغه بل چې تختو غو جوړ شوی لو خو سهولت ته او خو برابر په صحیح طریقې سره ټول کار سیټ ته ان شاء الله.
بیا مود دې پول لپاره د حکومت لخوا مقرر شوی د سرکاري سکیورټي مشر ظاهر سید سره خبرې وکړي.
زما خدلته دې پورا سکیورټي انچارج
حجم جی دې پولیس والا زمونږ د ټولو دا سکورټي دې ډیره چې دې پولو دې دغه حفاظت کوي
د ظاهر سید پوینا چې هغه ډیر مودیر هسي دې ځای کې ډیوټي کوي او لږ زیات 2000 تنان په دې سین هر ورځ تیریږي ولی اولس هم ډیر خوشاله چې ګنې اوس د هغوی خرڅونه هم نکيږي او د 400 بازار د اوګدې لارې د مزل نه خلاص شو شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو د خبرونې په دې روسته برخه کې اوس ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو یا سویلی پښتونخوا کې لا هم په کلو کې ځوانان د چیغکو بندارونه جوړوي چې د دې ځوانانو په خبره له دوی سره په دې بندارونو کې سپینګیری او د لوی عمر خلک هم ګډون کوي همداسې یو بندار ته زمونږ خبریال خدای نور ناصر ورغلی او هم دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې په یوه سندره پیلېږي
سوهیلی پښتونخوا په ټولو سیمو کې لدی سره چې د شپې مهال د ځوانانو لخوا لا هم بندارونه جوړیږي په مساخیل شیرانی ژوب کلا سیفلا او بوري سیمو کې بیا په دغو بندارونو کې له چیغه کې سره غاړې ویل کیږي دغه بندارونه چې تر ډیره یا د کلي ځوانان جوړوي خو په کې د هر عمر کسان ګډون کوي او په غاړو سندرو چکچکو همدا بندارونه تاوده ساتي د سیف الله کلا یو 15 کلن اوسیدونکی وایي که څه هم د پخوا په پرتله د چیغه کې بندار اوس کم کیږي خو زیاتوي لا یې هم په بندارونو کې چیغه کې پرېښې نه دي
زما نوم اختر محمد دا زموږ په علاقه کې مخکې بیخي ډېر وو زموږ علاقې ثقافت ته شي دي دا چېغه دلته بیخي ډېره وله او اوس چې دا کم سوي د خام خامه یې سره دی وي اوس بیخي ډېره کم ده خو بیا هم موږ یې لکړګې نه دا ثقافت زموږ نه کړی
یو بل کس بیا وایي ل ډېر په خارای سي د دوی په کلی کې دا چېغه کې دا بندر کېږي چې دغه په خبره نه یوازې په ودونو او خوشحالیو کې دا محفلونه جوړیږي بلکې په عام ورځو کې هم د کلی ځوانان د ساتیر لپاره ورته بندرونه جوړوي
زما نوم یسن الله دا دلته په علاقو کې کېږي په نور کلو کې ډېر آزاد آزاد ځایو باندې دا زموږ د علاقې خپل ثقافت دی له پخوا زه د سپین ږیرو څخه دلته دا خلک سیدي د دې شوق ډېر لري
د سوهیلی پښتونخوا په سیمو کې په دغو بندرونو کې تر ډیره زیات ځوانان کاکړی غاړي وایي خور دې سره سره پکې نورې سندرې او غزلې هم زمزمه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
او د دې شیبه تازه خبرونه منور شار او دې را دی چې په غړ ورته وښو
افغان ولسمشر حامد کرزی او د غربي نړۍ یو شمیر مشران او افغانستان کې تر سره شوې انتخابات ستایلې دي د اټکل تر مخه د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره د ووټ اچولو شرح 50% و د امریکا صدر باراک اوباما وایي د انتخابات د افغانانو د خپل هیواد د پوره ذمہواریو تر لاسه کولو په لړ کې یو لوی کامیابی ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تایید کړ چې سبا لبا د خالی دورې دغه انتخابات یو برخه اعلان کړي او دا چې په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې درای او پاڼو شمیرل پای ته رسیدلې دي د دې کمیشن چارواکي زیاتوي ټاکل شوی د دې انتخاباتو لمړني نتایج به واوشه اتلس ورځې پس اعلان شي د کونړ امنیتي مسولین وایي د ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین د بی پیلټ الوتکه په حمله کې وژل شوی او درې زخمیان شوی چارواکي وایي دا بریب چې بیګا تر سره شوی کی عام خلکو ته تاوان نه دی وخته مسلوالو طالبانو تر اوسه په دی اړه سن دی ویلي د پاکستان حکومت وايي دوی د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل پر مخ بیولو لپاره ديار لس نور طالب قیدیان خوشی کوي پرون د طالبانو حکومتي مذاکراتي کمیټه یو د غړو سره د ملاقات نه پس د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان میډیا ته ویل دوی هله مند چې طالبان به هم مثبت جواب ورکړي د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن په 400 مردان او ثوابه کې ماشومان ته د پولیو نورو ناروغیو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم آغاز وکړو د یوکرین د امنیت اداره وای دوی 15 کسان په دې شک نیولی چې په شرقي سیمه کې چیرته چې روسی جبه ویونکي زیات دي هلته نه یې د یوکرینی چارواکو په زور د لری کولو منصوبه جوړوله. او امریکا وای دوی به تر 2019 کال پورې جاپان ته دوه نورې سمندري جنگي بیړې لیږي چې پکې به د میزایل د دفاع نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان نن د جاپان د دفاع د وزیر سره په ټوکیو کې د ملاقات پر مهال وکړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نن ساته خبرونه چې واورې دي په دې اړه باندې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. زمونږ فیسبوک پانه تلار شي موږ ته په ټوئیټر باندې یا په سکایپ باندې یا په ټلیفون لارې باندې خپل وړاندیزونه موږ ته راکړئ چې موږ دا خبرونه تاسو لپاره نور سمره کولای شو. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان منور شاه او زمونږ تکنیکی همکار بریال سیب ته اجازه راکړي هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ایډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.